دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د ننګرهار د ولایت د حصارک پولیس والے کې د ملي پوز ایوا نظامی هلیکوپټر د تخنیکی عوارض لامل رالوېدلې ده. د هلیکوپټر پیلوټ او یو تن پولیس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په 28مه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د ایم آی ولس ډوله روسي ساخت پوځي هلیکوپټر تیره شپه راولوېده. په کابل کې زمون خبريال وای سکل دا د ملي پوز شپږمه هليكوپټر ده چې د عملیاتو په ساحه کې رالويږي. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین وای چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو مذاکراتي هیاتونه دواړه په رسمي توګه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د اعلان په انتظار دي او ګوري چې آیا نوی حکومت به د افغانستان په ارتباط په موجوده پالیسۍ باندې عمل وکړي او که نوې پالیسي جوړوي. مبصرین وای که د بایدن حکومت اعلان شي نو هغه به د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ د طرح کولو لپاره وخت اړتیا ولري. د څارونکو په باور د افغانستان د شخړې په حل کې د سیمه ییزو هیوادونو رول او نقش هم خورا زیات مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي روغې جوړې د مصالحاتي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو هیات په مشرۍ د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی دی او د هیواتو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیسون ویلي دي چې په تیرو څلورو ورځو کې د هیواد په مختلف برخو کې د جنگ او تشدد له امله د ښځو او ماشومانو په شمول 8 تنه ملکیان وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د ولایت په لسګونو روغتیایي کارکونکو ډاکټرانو او نرسانو نن احتساب کړی دی. دوی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ورته چا معاش نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د پراختیا د ادارې یا یو این ډی پی په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د کورونا د 19 وبا د دغه هیواد د خلکو په ورځني ژوند او ټولنیزو او اقتصادي برخو باندې ناوړه اغیزه کړې. دا رپورټ نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپور شوی وایي د لوګې کچا هم 15% لوړه شوې. په واشنگتن کې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل رپورټ کې وایي چې د قانوني او حقوقي نقطه نظر به د ټرمپ لپاره خورا ګرانی چې د انتخاباتو نتیجه پروسته شیبه کې په خپله نفع بدله کړي. له بلې خوا له بیت المقدس نه د امریکا غږ خبریاله لینډا ګریسټن په خپل رپورټ کې وایي اسرائیلیان د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه په پوره غور څاري او د امریکایي يهودو د ټول نفوس درې په څلورو کې خلکو جو بایدن ته رای اچولې دي. د ټویټر له لارې د ښاغلي ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د برطرفۍ نه وروسته د امریکا د دفاع د وزارت د پالیسۍ د جوړولو عمومي رئیس او د دفاع د وزارت دویم مرستیال جیمز انډرسن هم له خپلې چوکۍ نه راکوز شو او جمهور رئیس ټرمپ ته د استعفا لیک واستاو. توقع کې دا چې مارک اسپر به د 2021 میلادي کال د جنوري د شلمې پورې په خپل دنده باندې پاتې شي. د مارک اسپر د برطرفۍ لپاره د ښاغلي ټرمپ دا اقدام یو غیر معمول عمل بلل شوی دی. په روانه هفته کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د 19 اوبایي ویروس د ناروغانو شمیر له 10 میلیون نه واوښت. د روغتیایي ماهرانو په باور شاید چې متحده ایالات دا وخت دغه وژونکې ناروغۍ بدترې دویمې دورې کې د داخلېدو په حال کې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ سره سم په تیرو 10 ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ د 100,000 نه زیات امریکایان په دې ساري ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ناروغۍ د تحقیقاتو د مرکز د تازه رپورټ له مخې په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتو کې روغتیایي چارواکي د کورونا د 19 اوبا ویروس د دویمې څپې د مخنیوي په فکر کې دي. په نړیواله کچه هم د ناروغانو شمیر څه کم 1.5 میلیون ته ورسېده. تر دې دمه په امریکا کې 2,90,000 ناروغان مړ شوي دي. په نړیواله کچه هم د مړو شمیر 1,06,999 ته اوښتی دی. شیبه په شیبه لوړیږي. نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 11مه په متحده ایالاتو کې هغو عسکرو د یاد ورځ منزل کیږي چې په خارج کې په جنگونو کې وژل شوي دي. د ویټرن افیرز یا د بخوانیو عسکرو د چارو وزیر رابرټ ویلی کیپ اوس په خپل هم د کورونا د کوینونس اوبای ویروس نیولی دی. د باستن هرالډ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې موذي ناروغۍ باندې یو زیات شمېر پخواني عسکر او سایمن سبان اخته شوي دي. له بلې خوا د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې پخواني عسکر د خپل حیاته پورې کولی شي چې په وړیا توګه د امریکا ملي پارکونو ته لاسرسی ولري. پاکستان ویلی دی چې د فایزر د دوا سازۍ د شرکت کورونا د کوینس ضد واکسین د پاکستان په شان د مخ پر ودی هیوادونو لپاره به مناسب نه وي. یو لوړ پوړی پاکستانی ساینس پوه عطا الرحمن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امریکا غږ ته وویل دا واکسین باید د اتیا درجو سانتیګراد پکې وساتل شي چې د هوایي میدان نه د انتقالولو په وخت ځای کېدو امکانات زیات دي. پاکستان د دغه واکسین د خوندي ساتلو لپاره مناسب انفراستراکچر یا زیربناوې نه لري. داو ته دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه وایئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغانستان کې د کرونا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې دغه و بعد افغانانو ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړي او لوګې نور هم زیاته کړي ده. پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګر ملتونو د پرمختیایي ادارې لخوا پر افغانانو د کورونا او بعد ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په حق له ترتیب شوی سلورم راپور چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې خپور شو پکې ویل شوی چې دغه وبا د افغانانو پر ژوند خورا زیاتې منفي اغیزې کړي او هغوی د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګر ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبارو د دغه راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د کورونا او بعد عمله د نورو ناخوالو سربیره د وبا په افغانستان د لوګي کچا ولاسه شری 15% نور هم زیاته کی.
Impact of COVID-19 on SDGs in Afghanistan.
افغانستان کې د دوامدار پرمختګ پر اهداف باندې د کورونا د وبا اغیز ډیر منفي دي. د مثال په ډول افغانستان کې لوګي کچا بعد کورونا وبا د خپرېدو د مخه حالت پرتله 12.5% زیاته شي. د خوړو کمښت به 0.05% زیات شي. د دوامدار پرمختګ ټول اهداف د مثال په ډول د خوړو د سیستم خکېدل به 2.5% خراب شي او هم به د بزګرانو عایدات 2.5% نور هم راکم شي. همداشان د خوارځواکۍ د خکېدو اهداف به هم 2.5% کم شي.
د
ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې د نړیوال ټولنې لخوا د نورو اضافي مالي مرستو پرته به په پرمختیایي برخو کې د افغانستان د پرمختګ اهداف سم پلي نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبار ویل چې افغانستان د کورونا وضعیت سره د مخ شوي حالت د وتلو په خاطر د صورتونکو کلونو لپاره د خپلو داخلي منابعو څخه تر 300 میلیونو امریکای ډالر پورې اضافي پیسو برابرولو ته اړتیا لري. هغه ویل چې دا پیسې په ګمرکونو کې تر 20% پورې د مالی او محصول راټولولو او هم په صادراتو او وارداتو باندې د مالی د زیاتولو لپاره راټولېدلی شي. د ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې افغانستان ته به دا ګرانه وي چې د نړیوالو د بسپنې پرته د کورونا وبا څخه پیښوي حالت سره مقابله وکړي.
انټرنیشنل سپورت ثرو ګرانت ایډ
د نړیوال ټولنې د وړیا پیسو د برابرولو بسپنې د هیواد د مالی حالت د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. په حکومت او په اقتصادي ادارو کې اصلاحات او سخملاتړ په سیمایز او نړیوال اقتصاد کې د افغانستان د خپلتیا او اتصال سخملاتړ د بهرنۍ مستقیمه پانګونې په ګډون ټول دغه اقدامات او د خصوصي سکتور څخه چې کومې پیسې افغانستان ته داخليږي دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه به افغانستان څخه د ملاتړ په برخه کې خپل وندې ادا کولو ته دوام ورکړي.
In support of Afghanistan.
د افغانستان د اقتصاد د وزارت معین محمد نبی سروش دی غونې ته ویل چې افغان حکومت د ملي دسترخوان په نوم خلکو سره د مرستې لپاره د یو شمېر ملي پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پر خلکو باندې د کورونا اقتصادي اغېزې راکمې کړي. هغه ویل چې حکومت په راتلونکو کې هم د دغه پروګرامونو د پلي کولو پلان لري. په افغانستان کې روانه اونۍ 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې. نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وبا د 1.6 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړي. دغه وزارت مرسیال وای نور لاته کې وی چې دا نوې پیخي په اول سولایتونو کې سب شوي.
په تیر 40 ساعتونو کې د هیواد په ټول دولتي لابراتوارونو کې 550 شکمنې پیخي مایات شي ویل چې له جملې څخه یو سره شپږ څلوېښت مثبت شي ویل او څلور تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند ناسا ورکړی او 13 تنه روغ شي ویل. چې د سر په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیخو مزمن شمیر 2 څلوېښت زره شپږ سو نه ترسېږي.
په وروستۍ اونۍ کې د کورونا د وایرس پیښې یو ځل بیا د افغانستان په لویدیځو مرکزي ختیځو شمالي او جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کیدای شي د ژمي پر اساس سره دغه وبا پیښې به نور هم زیات شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویل دي چې په تیرو څلورو ورځو کې وو وشتنه ملکی افغانان وژل شوې دي او شپېته نور ټپیان شوې دي. د غیداري ویل چې د ملکی وګړو په دې مرګ ژوبل کې کابو 55 سلنه طالبانو او 79 سلنه افغان حکومت مسول ګڼل شوی دی. د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري په اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو څلور ورځو کې د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاودنو او تاوتریخوالي له امله کابو 90 تنه ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل د شمیرې 20 تنه ملکیان وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. دغه پیښو عاملان 6.4% نامعلومه کسان ثبت شوي دي. 45.4% د طالبانو ډله د تلفاتو د عامل په توګه ثبت شوې ده او 9.1% هم د افغانستان دولتي ځواکونو پورې اړه لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په ورستیو تاوتریخوالو کې د خپل خواول لوري د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته نه پاملرنه په جدي ډول د اندېښنې وړ بللې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلای. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او په ورستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره هر ورځ ملکی افغانانو ته تلفات اوړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
طالبان په ډیر جنایتونو لاس پورې کړی دی چې دا د محاربه د قانون د محاربه په لحاظ نه جنګي جنایات شمرل کیږي او دا یو ډیر واضح خبره ده. موږ په هر حالت کې اصول د جنگ مراتبو، موږ د دفاع فعال په حالت کې ټول حق معیارونه چې لازم دی اغه میارونه مونږ مراتبو.
په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ په کابل پوانتون کې هغه مواصلین ته چې په دغه پوانتون وسلوال بریټ کې ټپیان شوی وو د ویني ورکولو په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د اسلام په دین کې د بے ګنا انسانانو وژل ځای نه لري. د دغه عالمانو لډل مولوی امیر جان ظفری امریکا غکته وویل
زمنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت شریف او طریقه هم دغه و چې غیر نظامیان چیرتم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ندم لشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نام دغه نتیجه کړه کیږي چې څوک چې درګری جنگ کې نوي هغه محسوم دی، محفوظ دی. کاغه خزی وی، کاغه ماشومان وی، کاغه بوډاګان وی، حتی د کافرانو هم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په وروستیو کې طالبانو بیا هم د سړک غاړې ماینونه کارولي او پر نظامی مرکزونو د موټر بم درانه بریدونه کړي چې لامل یې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. دغه کمیسیون ټینګار کړی چې په دغه بریدونو کې په ښکار ډول د بشري حقوقو اصول نقض شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون هم دا شان ویلي چې د افغانستان د دولت لخوا په ځینو هوایی بریدونو کې هم د کم دقت غلطو اطلاعاتو او د نه پاملرنې په سبب غیر نظامیانو ته تلفات اوخته دي. دغه کمیسیون ټینګار کړی چې په پرله پسې توګه د هغو درنو جنگي اوزارو څخه استفاده چې ملکی وګړو ته زیان رسوي او د ملکی او نظامی اهدافو ترمنځ د تفکیک نشتوالی قصدي وژنې بلل کیږي او عاملین یې باید ځواب ووایي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د د امریکا په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن له بریا وروسته اوس پاملرنه د جوار ویشل شوی هیواد اداره کول ته اوخته ده چې د کرونا وبا سره لاس او گریوان دي او د اقتصاد ښه قوي کېدل لوی پریکړه ته اړتیا لري. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن د کمپاین مهمې ژمنې روغتیایي بیمې ته د خلکو لاسرسی، د بیوزلو سره مالی مرسته او په صنعت کې د پاکې انرژۍ استفاده وچې میلیونونو خلکو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. خو د هغه لومړی اندېښنه به د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وي چې له امله یې د جان هاپکنز د پوهنتون په اساس تر اوسه په امریکا کې 230,000 خلک مړه شوي دي.
زباید دی وایروس د ختمولو لپاره له هر ډول ژمنې او هڅونه کار واخلم.
بایدن پرون دوشنبه د کورونا ویروس په ضد یو کاری ډله معرفي کړله چې د معایناتو زیاتېدل، د روغتیایي کارکوونکو لپاره د محافظتي وسایلو د تولید په ډیروالي او د واکسین په جوړېدو او رسولو پاملرنه کوي. خو بایدن د خپلې اجنډا د عملي کولو لپاره د دواړو ګوندونو مرسته ته اړتیا لري چې د نظر اختلاف پکې د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ په دوران کې نور هم ژور شوی.
The divisions are deep.
د نظر اختلاف ډیر ژور دی. زه هیله لرم چې موږ به د وخت په تیریدو سره د رغیدو په لور حرکت وکړو. دا کار به ډیر ژر ونه شي او اسانه به هم نه وي.
بایدن خای د سنا مجلس مخکخ جمهوری غوښتونکو غړي مچ مکان لخوا د کلکو اختلافاتو سره مخ شي. کچېری جمهوری غوښتونکو یو بل څوکۍ چې په جنوري میاشت کې په جورجیا ایالت کې لسره ور باندې سیالي کیږي وګټي، مچ مکان ل بیا د سنا اکثریت مشروي.
مچ مکانل باندې ډیره هڅه وکړي چې د لیبرالي پالیسیو مخه بند کړي.
په ورته وخت کې بایدن ته د یو تکړه معاملې کوونکي په سترګه کتل کیږي چې لسیزو څخه د سناتور او د باراک اوباما د مرستیال په توګه کار کړی. د مچ مکانل او نورو سره به د هغه اړیکې دلته معلوم شي.
هغه خی وکولی شي په خپلو پخوانیو اړیکو پانګونه وکړي او خی د داسې غیر متوقع تلافونو پر رامنځته کولو کې ورنه کار واخلي چې موږ شاید په تیرو څلورو کلونو کې لیدلې نه وي.
بایدن همداراز د دوه ګوندي همکاریو په اړتیا ټینګار کړی چې د ټولو لپاره ګټور دی.
د پرمختګ لپاره موږ باید خپل مخالفینو سره د دښمنانو په څیر چلند ونه کړو. موږ دښمنان نه یو، موږ امریکایان یو.
خو دیموکرات منتخب ولسمشر به په خپل ګوند کې د مترقي غړو لخوا هم د فشار سره مخ شي چې د دولت لخوا ټول شموله روغتیایي بیمه او د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات غواړي. د امریکا په کانګرس کې ځینې چپ اړخي دیموکراتان د مخاله د بایدن په اقدام چې مترقي غړي به شاته پریږدي او د جمهور غوښتونکو سره به جوړ جاړی وکړي په غوسه دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د نړۍ مشانو د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریا په اړه خبرګونونه څرګند کړي دي. خو د چین او روسیې په شان د امریکا یو شمېر سیالان د نتایجو په اړه د قانوني اقداماتو نتیجې ته په تمه دي. د آشنا تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په اړه رپورت لري.
د کورونا وایروس د محدودیتونو سره سره احتمالا په اروپا کې د تجلیل تر ټولو لوی مراسم د آیرلند په بالینا کې چې د جو بایدن د غورنی کاستو غنځای دی تر سره شول.
دا ډیره ناڅاپه پیښه وه، نو ځکه خو ډیره په زړه پورې هم وه. موږ زش ډیر خوښ یو، دومره خوښ یو چې زه خو یې په کلماتو کې نسم بیانولی.
بایدن اغلب وختونه په خپل خټه او قومي ریښه په ویاړ سره خبرې کړې دي. هغه بریتانیا ته خبرداري ورکړ چې له اروپای ټولنې څخه د دوی وتل باید د شمالي ایرلند سوله له خطر سره مخ نه کړي. هغه تیر کال د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د ترامپ لاس پوڅه وباله. بوریس جانسن د یک شنبه په ورځ وویل هیله مند دی چې له نوې ادارې سره کار وکړي.
زه فکر کوم په مختلفو سطحو کې داسې ډېر مسایل شته دي چې هر وخت زموږ حکومت او په واشنگتن کې حکومت د جلا کېدو په نسبت سره یو ځای کوي.
اروپای ټولنې د بایدن د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی.
په ګډه به موږ د نړیوال اقلیم د فشارونو، د کورونا وایروس او د دې وایروس د اقتصادي تاثیراتو، د اقلیم د بدلون، د مختلفو نژادونو یو ځای ژوند کولو، د زیان، د ډیجیټلي اقتصاد او ټولنې لپاره د لازمو قوانینو، نړیوال امنیت او د څو اړخیزو سیستمونو د قوانینو د اصلاح لپاره کار وکړو.
خو کارپوهان وایي چې اروپا باید ډېره توقع ونه کړي.
ماحول او چاپیریال کې رقابت او سیالي مخ په زیاتېدو ده. د دې په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې امریکا به خپلو معاملاتو کې د سختو چنو وهلو ته دوام ورکړي. له اروپا او برټانیا سره به تجارتي قرارداد ډیر اسانه او ساده نه وي. د ناټو په برخه کې هم زه فکر کوم چې هغوی به د اروپایانو د ډیر سهم غوښتنې ته دوام ورکړي.
د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل هم د دوشنبه په ورځ دغه ننګونې تایید کړې.
امریکا زموږ تر ټولو مهمه متحده ده او وبا، خو زموږ څخه توقع لري او دا پر ځای ده چې موږ باید د خپل امنیت لپاره په خپله جدي او پیاوړي اقدامات وکړو.
اروپا هیله لري چې جو بایدن بیرته د ایران اټومي قرارداد سره یو ځای شي، خو اسرائیل سخت مخالفت لري. د اسرائیل لومړي وزیر جو بایدن ته د تبریکې په یو ویډیوي پیغام کې د قرارداد په اړه څه ونه ویل.
زه هغه د اسرائیلي دولت د وستر ملګری په توګه پیژنم.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلی، ترامپ په ویا ورځو کې زی خو موږ دلته ټول د تل لپاره یو. د امنیت د تامین په هدف د پردیو د ملاتړل هیڅ وخت کار نه دی. موږ د اختلافاتو د هواري په هدف ګاونډي ته د خبرو لاس وګدو. چین له امریکا سره د تجارتي قرارداد په منځ کې دی. د چین دولتي رسنۍ ویلي دي چې په ټاکونو کې د بایدن بریا د وړاندوینې فضا ډیره څرګنده کړې ده. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پلویانو سم د بیجینګ په وړاندې مظاهره کوي. یو شمیر د امریکا د پاسته دریځ په اړه اندېښنه لري. تر اوسه بیجینګ او مسکو په ټاکنو کې د بایدن د بریا په اړه رسمي تبصره نه ده کړې او څرګنده کړې ده چې د ټاکنو د نتایجو په اړه برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قانوني اقدامات کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په کندهار کې د پولیو نوې پیښه په معروف ولسوالۍ کې شوې. د پولیو له نوې پیښې سره په کندهار کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 400 ته لوړ شو چې روغتیایي مسؤلینې د اندېښنې وړ ګڼي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپاله پاړه رپورت را لګلې.
روغتیایي مسولین وایي چې ګزاروهلي ماشوم 12 میاشتنۍ حالت دی او په خپل ټول عمر کې هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. مارو پولیسوالي له کندهار شهر څخه په جنوب ختیځ 180 کیلومتري کې له ډیورنډ پرځي کې سره نږدې پرتا ولسوالي ده چې زرګونه ماشومان یې له تیرو دوو کالو راهیسې له واکسین څخه محروم پاتې دي. په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته د پولیو د دنیو پیښو په اړه داسې ویل. مارو پولیسوالی په کندهار کې ولغه ولسوالی څخه هم ده چې لتیرو دوه کالو راهیسې پکشي ماشومان ته واکسین نه دی رسیدلی. په یاد ولسوالی کې ټول ټال 1,118 ل 15 کالو د کښته عمر لرونکو ماشومان ژوند کوي چې په یاد موده کې د ګزنزد واکسین ورته نه دی رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند اسید کمال شاه آشنا رادیو ته ویل چې د ګزن پرزه د ماشومانو د وقایې نشټوالي د ګزن د ناروغي زیاتوالي ته لار پرانیستي. نوموړي داسې ویل:
د پولیو د هرې پیښې په زیاتېدو سره طبعا پروګرام په تشویش کې وي، ځکه د پولیو وایرس هغه خپرېدل په هغه سیمه کې له کومې سیمې چې پیښه راپور شوې هلته دوام لري. نو د پروګرام هڅې دا دي چې د د پولیو وایروس د خبرېدو یا ناروغي د خبرېدو مخنیوي وکي. د تشویش خبره دا د تشویش ترڅنګ را روان کمپاینونه د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی تر څو دوی د دې فرصت ته ګټه واخلي او خپل ماشومان واکسین کړي.
په کندهار کې د مارو پولیسوالي په ګډون غاڼي د سیسي مسته چې روغتیاي مسولینې د نه لاسرسي وړ سیمه ګڼي. په یادو سیمو کې د جنوبي ولایتونو په ساته تر 1 میلیون زیات ماشومان ژوند کوي چې په پرلپسې توګه له واکسین څخه محروم پاتې دي. په کندهار کې د ګزارن د دینی پیښې پرامسکه کې دوسر د ټولو پیښو شمیر د جنوب په ساته شپږوشته ورسېدي. په یادو پیښو کې څوارلس په کندهار، څوارلس هلمند، درې زابل، څلور روزګان او یو پیښه هم په نیمروز ولایت کې ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار لته سو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، ننګرهار کې د زیتونو ټولول پیل شوی او چارواکي وایي حاصلات د تیر کال په پرتله له دوه چندونه هم زیات شوی چې اټکلن به 1500 ټنه زیتون راټول کړي. د امریکا غا خبريال زبیول غازی په اړه رپورت لري.
د زیتونو په باغونو کې د څو لسیزو دی پخوانی باغوان ته اوس د حاصلاتو ټولول غا سیاسانه نه ده، ځکه د آمدی ونو د ساتنې په ټس کې یو پخه به حصہ شوی او په وجود د زړښت نخې په پخی دودی. شپېته کلن نواز خان ته په 15000 افغانۍ میاشتنۍ تنخوا د یو شکسي ذکرنۍ پالنه ورپه غاړه ده. د جګړو د کلونو د هغې شیبې په اړه مې وغږاوه چې د باغونو د ساتنې په وخت ټوپکمارو په یو پخه مالول کړیو.
زیتونې ماتول بلاکسي کې د جخل پم نه لاندې دلته د زیتون ماتول بس په دغه گزارې چې راتراکو په دغه خپلې زه هغه کړل مو اوسه پور به مې زوی راته بس کله زه راځم کله هغه راځي.
دوی وایي هغه مهال په باغونو کې د کاریګرو پریمانی و او په خېټه به هم خساتل. دا سړی د بټیکوټ په دریم فارم کې د زیتونو سګنی حاصل ته خوشاله دی او وایي ګټه د وطن ده.
ان شاء الله ډیر دی، بخي زیات دی، الحمدلله. سکه له زمونږه حاصل شوه دی او سکه له زمونږه شرکت خوشاله او بس حکومت مون خوشاله دی.
او تاسو
او مونږ هم د خیره خوشاله او بس دا زمونږه وطن دی او بس زمونږه عید دی. کنه
د کانال په پروژه کې چې ادرینی ملسیزی پوره شوی په 3000 هکتار ازمکه د زیتونو 8700 ونې نالي شوی وي. خو چارواکي وایي په دغه شپږ ډیر شو کلونو کې 1400 هکتار باغونه تبا شوی.
سړی وایل شي چې په بسته بسته بلاکونه لمنځه تللی دي، هم په فارم اډه کې، هم په فارم سی کې، هم فارم چار کې. علاوه دې نه چې د ماینځه تللی دي، بعضي بوټي دي سي دي چې بوټي موجود دي ځنګلي شي ویری.
خو د تنظیمي جګړو په وخت د زیتونو په دومره لوی کچا باغونه څنګه په سپیرو ډاګونو بدل شول، د هغه وخت یو عین شاهد راته وغږی.
مجاهدینو په نظام کې اوس خو بنوم ناخلو کده چې شته اوس به بیا وځي پکې. نو هغه به د کار کولو چې نو غانې به راوسی د تنظیمونو نو غانې به او مطلب دا شي چې غټ یاري به ولا بندي به کړو د دې مکنه به دا زیتون او دا غټ بلیټس خو څول او وړه به.
ل زیتونو د تیلو ایستلو او اچار جوړونې دا فابریکه ډیر کلونه په ټاپه ولاړه وه، خو په بیا چالانې دوی نه د کاریګرو غنه ګنشته او نه یې د تیلو د نلونو خوند پاتې ده.
د زیتونو د فابریکې په اول ځل جوړیدو سره هغه کال تقریبا 4000 ټنه د زیتونو حاصلات په دې فابریکا کې پروسس کړیو. خو د شپږ دیرش کاله تیرېدو وروسته د جګړو په کلونو کې اکثره باغونه له منځه لاړل او اوس د زیتونو د حاصلاتو کچه 1500 ټنه تر لوېدلې ده. هغه وخت په کې 1100 کسانو کار کوو، خو اوس اله څو نفره په دغه فابریکا کې کار کوي.
چارواکي وایي تیر کال د زیتونو حاصلات 200 ټنه خو سګنې کال 1500 ته پورته شوی او راتلونکو 15 کلونو کې به دا کچه څو چنده شي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واورید. ټوکاله وسی تر بیا خدای مرسته.